Poirier a ucciso di.
خبرونه مو له مشال رادیو ورل چې منور شو وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره د مشال مرکونی خبرونه هم لرو. خلومړې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپان په خپل ادارو کې سره خستي سیرا زهید وکشي.
نن د پیښور نخ پرېدونکې مشرک ورسپان خپل ادارې په پاکستان او ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان او ایران د تجارت، معیشت او توانایي په شمول په مختلفو څانګو کې په دوه اړخیزه مرستو زیاتولو باندې اتفاق کړی دی. د ادارې په وینا چې دا ډېره د خوشبینۍ خبره ده چې په ایران د نړیوال بندیزونو پورته کېدو وروسته دوی ته د اقتصادي رابطو سیوا کول موقع په لاس ورغله او د امریکې لخوا د بندیز پورته کولو وروسته اوس ایران پاکستان کولی شي چې خپل گیس پائپ لائن منصوبہ سرتا ورسوی. ادری زیادوی کا سہم تیر وختونو کی دا پاکستان او ایران تعلقاتو کی کڑکیچ را غلے دے او کل کلا دا دوانو ملکونو ترمینز تعلقات خراب شوی دی. خوز دا ایران دا صدر دا دورے پس دا سخکاری چی دوانو ملکونو لیو بلا سرخ تعلقات غواری نو پکار دا چی خپل اقتصادی او معاشی تعلقات نور هم مضبوط کری. ادری آخری کی وی پا کمو امکاناتو چی دوانو ملکونو سلا شوی دی او پا خاص تو گچی ایرانی صدر دا گوادر او ایران د بندرګه د چاربهار په مقام باندې د یو بل سره د تړلو خبره کړې ده نو باید چې په دغه معامله باندې زیاته توجه ورکړې شي ځکه چې دا د منطقې د ترقی سبب ګرځي دی شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پڼ خپل ادارې کې وایي مشترک مفادات کونسل په متفقه توګه کمی سرشمیرنه د نامعلومه مودې پورې د ځنډولو منظوري ورکړې ده او ویلي دي چې نوې نیټه به له صوبایي حکومتونو او پوځ سره د مشورې نه پس اعلانولې شي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د سرشمیرنې پرنګ اهم کار دی وی غټي مودې راسي د زنخ کار دی حالن کې اصولا هر لس کاله پس سرشمیرنه کول لازمی دی خو تیر وختونو کې په دې باندې سترګې پټې کړې شوې دي او دې اهم کار ته توجه نه دی ورکړې شوې. دریا اخري کې وای باید چې زر تر زره د سرشمیرنې اعلان وکړې شي ځکه چې دا ډیره اهم مسله ده او په دې سترګې نه دی پټول پکار. باید چې د ولسی ګټو په خاطر غوړ فیصله وکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیرا ټلویزیون د پاکستان او ایران ترمنځ تجارتي اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي چې دواړه هیوادونه پر پوله د دوه نوو سرحدي لارو په جوړولو سلا شوي. بلخوا د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استازي تاس خبري جان سره په امریکا کې ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې لګولې ازورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه د ایران د ولسمشر ډاکټر حسن روحاني پاکستان ته د سفر په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې ایران له پاکستان سره امنیتي او تجارتي اړیکو ته وده ورکول غواړي. په تیرو څوارلسو کلونو کې حسن روحاني لومړی ایرانی ولسمشر دی چې د ګاونډي هیواد پاکستان سفر یې کړی. ایرانی ولسمشر په خپل سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د سخت دریزو او ترهګرو پر ضد په ګډه مبارزه سلا شول. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه پر خپلو پولو د دوه نو سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي چې مقصد یې پر پوله د ترهګرو فعالیتونو مخه نیول دي. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په حواله وای چې د دوو سرحدي پوستو جوړولو سره به په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې زیات شي. د دې ترڅنګ سیلګرۍ او د دوړو هیوادونو ولس ترمنځ به رابطې هم سیوا شي. په مقالې کې راغلي چې پاکستان کې زیاتره سنیان دي او په روایتي توګه له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري او په دې رستو کې د ایران او سعودي سفارتي اړیکې هم پرې شوې دي. سعودي عرب د اسلامي هیوادونو ائتلاف هم جوړ کړی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي. تیر کال پاکستان یمن ته د فوجیانو د لیږلو سعودي خواست رد کړی وو. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د بارانو چارو وزارت په خوانی سلاکار مشرف زیدی په حواله لیکي چې د روحاني سفر مثبت ګام دی او پاکستان نه غواړي چې ایران سره اړیکې د نورو پر سر خراب کړي. بلخوا تاس خبری اجانس د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په اړه لیکنه خپره کړي. زمیر کابلوف وایي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي او په دې کې بے ساری کچا اضافه شوې ده. نوموړي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر تر 10,000 پورې خودلې او ویلې دي چې په دې کې نور اضافه هم ممکنه ده او په هغه هیواد کې ځوانان د اسلامي دولت وسلوالو له شعارونو متاثر ښکاري. تاس خبری ایجنسی لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د امن خبرو ترو هڅې پیل کړي خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي ورکړي. زمیر کابلوف تاس خبری ایجنسی ته ویلي چې په افغانستان کې حالات له نورو وختونو پرتله زیات کړکېچن دي. د نوموړي په وینا طالبانو ترهګریز بریدونه زیات کړي او په ځینو سیمو کې د ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی دی. کابلوف خبری جان صدا هم ویلی چې وسلوالو مخالفانو په ټول هیواد کې د سپرلی عملیاتو لپاره تیاری نیولې دي او دا پړاو له مخکې نه شروع شوی هم دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابلې لپاره دی افغان هوایی ځواک پیاوړی کړي. د افغانستان هوایی ځواک د پخوا پرتله څومره پیاوړی شوی او آیا د هیواد د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه؟ دا نن د مشال مرکه خپرونې مرکزی موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان هوایی ځواک له مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک سره څېړلی.
ستړي مشي، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگونه روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایی ځواک او د افغانستان ملي اردو جنگیږي، او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړي او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هیلیکاپټرونه به ورته ورکوي. د افغانستان د هوایی ځواک په اړه دا ویل کېږي چې هوایی ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده، او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایی ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایی ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایی ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب، ستړي مشي.
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم له لسو څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې یا په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایی ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ځای؟
بله، موږ په شپږ قلدګانو او د دوې پیرقو کې هم د اوس د مخ چورکې او ترانسپورت هلیکوپټر شته دي، او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سوله ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي. دو په مقابل کې جنګیږي، د اوس هم په شپه قلدو او دوې پیرقو کې.
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگانشته، هم د وسایطو د نگانشته. مشکل خودا مشکل په 1940 کال کې چې موږ د غټ چالش سره مخامخ و یو ډېر آزمون کار و، د قوای هوایی خصوصا د دفاعي امنیتي قوا په د پاره هغه مشکل یو څه کم دی په 1995 کال کې، په خاطر دې چې موږ آمادګي ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیه ته هم زیاته توجه وکړه، و هم نوې تیارې چې A29 راغلی دی او May 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلی دی، او دوغونه استفاده کی برابر و دی غو دی. یو ښه تاکتیک نم دی می عبدان کار اخستی چې هغه پیش په توپ مسلوي، اوس هم په راکټو مسله کړی په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب، تاسو ویل چې A29 الوتکې راغلی دی، دا امریکا تاسو ته درکړی دی، او دا څه قسم الوتکې دي؟
A29 الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي، لکه نیو شز وای من چې دوستان هغه څوک چې مسلکی دي هغه د باخبر اوسي، چې په دو کې غلط فهمي ونیشي، چې په دې تعلو کې ډېر پیشرفته تجهیزات کار اخیسته دي، ځینې او په دې کې لګولي دي ډېر پیشرفته، چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بین یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي. بل ډېر ښه توپ چې روي دغه الوتکې د دو ده چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي، او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم و تربیه شوي دي. د اوس 8 نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه، او که د خدای رضا وه موږ په دغه 15 یا 14 د اپریل موږ دا ابتتاح کوو. 8 الوتکې دي او د پیلوټانو سره، چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
سی جنرال صاحب تاسو ویل چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نخښه کوي او روزل شوی پیلوټان له امریکا راغلي دی افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباری کوي نو پاغي کې ملکی تلفات هم کیږي. ناتو یا امریکا چې هم بمباری کړی دی هغه کې هم ملکی تلفات شوی، لکه ورسته بیلګه لوی بیلګه دا په کندوز کې بمباری و چې په بیپولی ډاکټرانو روغتون یې باندې بمباری وشوه. د افغانستان هوایی ځواک د دغه سي بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوي په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سه هم حقوقي او د سونه مخکې بوي د پیلوټانو سره چې د هدفونه وي یا هدف بمبارد کوي. په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي، نقص ونه رسي، تاوان ونه رسي. او بل روا د دې مشخص کوي چې جی پی ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي. د درندې سوانه باید استفاده ونشي، د سپکې سوانه استفاده وشي. پوغو هدفونه چې آرته ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونشي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي. که هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، د هغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعض وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي. لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټول قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي، د درندو سوانه باید استفاده ونشي چې څو ملکی خلک متضرر نشي او تاوان ورته ونه رسي. دا هم درسونه مخکې بولی دي، هم هدایتونه ورکړي دي و هم دی سم راهنماییګانې ورته کړي دي چې دی د دې نه جلوګیري وکړي.
د افغانستان د هوایی ځواک د مشر په توګه باندې تاسو دا راته ویلی شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرایزي سیمې دي، لکه اچین د کونړ سیمې دي، نورستان سیمې دي، دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد، په هغه وخت کې د افغانستان هوایی ځواک په دغه غرایزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې کې هوایی ځواک کوي کولی شي کنه؟
بله، موږ په څلور دیرشو ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملي اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولی شو، هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو، هم د چورکو په واسطه باندې. خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شیو کوي، اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې. په اپریل کې افتتاح کوو او په کار شیو کوي چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزیزنه او نه هدف نه بم و راکت منحرف کده هم نشی، به خاطر دیده چه دو پوکی ده شعا ده رای زنه زیاد استفاده کی.
او ده هند چورلکو یا ده هلیکاپتر رو ذکر تاسه و کاغت سر دول چورلکی دی او وای ایوازی ترانسپورتی دی کنه جنگی؟
اگه هم می 24 بانه پر نامو یادگی چه ده اوز هم په هلمند و هم په کندوز که دونه استفاده کیگی. همی توپ کار کهوی ده توپ نه استفاده کیوی، هم ده راکت نه چې راکټ اسپانچ کاپ نومه باندې راکټ استعمال دی چې په کې دا اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان د نه استفاده کوي په کندوز شمال کې او په هلمند ولایت کې.
دا تاسو چې کوم خبري ماته وکړې له دې زده ویل شم چې د افغانستان هوایی ځواک وس تر ډېره بریده تجهیزات الوتکې هلیکاپټر دا شین لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه؟
موږ یو څه مشکلات هم لرو، لیکن عمره مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي. موږ کولی شو چې په دغې موجوده تخنیک لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل، د هلیکوپترو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل، لیکن په دې 15 نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو د هغو موږ تجربه حاصل کړې ده، د هغو نه موږ زده کړي دي. دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده، لیکن
بلاروي د خطر مخنیوي او د
خطر پر ضد جنگیدو ډیر آمادگی لري. تاسو د روزنې خبره وکړه د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایی ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو کومو هیوادونو کې د کدارت وایست؟
موږ زیاته روزنه او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه دی د موږ اساسي څلو دوې هېواد دي چې زیاته د موږ پیلوټان او انجینران په امریکا کې تروزل کېږي او د اوس په چک کې چې د زه اوس راغلی یم د دې چک په دو چک کې روزل کېږي چې زیات ډېرته هم په حدود 50 نفره دي پیلوټان په امالاتو کې روزل کېږي او د تقوی د مسلک د تقوی په خاطر باندې په هند کې روزل کېږي. بل علاوه د دې نور مملکتونه لکه ترکیه، ایتالیا او چین په دو کې هم واړه واړه ګروپونه دي، قوای هوایی شته دي، چاته هم پیلوټي هم تخنیکي، چاته هم تعلیم و تربیه کېږي. په داخل د افغانستان کې زیات توجه شوی ده چې په پوهنتون د هوایی کې روزل کېږي او د موږ میدان اساسي میدان د روزنې دپاره د تعلیم و تربیه شیندن دی چې پوزه کې هم روان دی ده ښوونه او روزنه د شپې پروازو
او د الوتکو پرزې سامانونه دا ټول شیان تاسو سره هلته موجود دي په افغانستان کې د هغې مرسته در سره ناټو کوي، امریکا کوي، څوک
د الوتکو د پرزې د ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ سره کوي او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات د الوتکو او د تا الیکوپټرو په خارج کې هم د دې په واسطه کې او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې د دې همکاري هم شته ده او د پرزجاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم د دې اکمالوي یو څه مشکلات شته د پرزجاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وضع د سیاسي برهمې خوړلی دی په دو کې څه ځنډ مابین ته راغلی دی.
او دا د پرزو خبره وشوه نو څو ورځې مخکې ځینې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې، کانټینرونه ونیول شول، دا څوک و؟ دا خلک او دننه د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي، داسې جوړ دي چې له دې غلا ونشي، له دې شیانو یو نوړل شي بل ځل دپاره؟
په رساو کمپنۍ، شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چوړکې لري او پروازونه کوي او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي، د قانون پنجو ته سپارل شوي دي، هغوی اقرار هم کړی دی او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستی دي او چیرته یې وړوې، څنګه یې وړوې، هغه په دې باندې مربوطې دي. په باره کې زه څه نه شوم، لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته، د اطمینان او ټول هوا بازان ته چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي. د اطمینان او
هوایی ځواک نه دي، دا د کمپنۍ او شرکتونو
بله د موږ ټولې پوزې چې راځي هغه کمپیوټري راځي، داخلیږي او یو بېرته کمپیوټري تسلیمیږي او بېرته موجودي او دیپوګان کړي.
خو د افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بالعموم ویل کېږي چې په دې کې چې کوم افسران دي، سیمنصبان دي، دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي، هلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي، بلکې د نورو ملحوظاتو له کبله دا خلک چې دي دغه کیږي. تاسو د هوایی ځواک په اړه که راته ووایئ په څه طریقه باندې یو کس ترفیع کیږي، د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي، وړتیاو خیال ساتل کیږي که نه نور سمتی یا قومی داسې خلک؟
زه دا درته وایم چې دولس کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردو ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو، لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شوه. په قوای هوایی کې نظر په لیاقت، دانش، تجربه، استعداد او صداقت باندې ټاکل کی. بل علاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وویل چې دی په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کیږي. او قوای هوایی که بستونه هم دغه زیات نه دي، 15 بسته یو 15 بسته جنوري، 2 جنوري دی، یو ډګر جنوري چې په کې زیمه یو د ما ماوینین دي، قمندانان دي، رواګان دي، کابل و قندار و دشیندن دی چه بیه جنوری دی، اقا نظر پر یاقت و اهلیت و دانش باندی با تجربه باندی تاکر کی گی. پنور اردو که هم ووس ټو تخصص مد نظر نیول شوی دی. یعنی زه دا تم چې ننوی اشاریه 15 فیصد به ټو تخصصي خلق به تعین شوی په خپل مساک دینګان په دوه بستو باندې.
ها او بل دا چې کم کسان سیمن سبان افسران پیلوټان چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره د روزنې لپاره زی اکثر د سرپورټونو مختر لاسه کو لکه څو میاشتې مخکې یو رپورټ مختر لاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوا سیمن سبان غوښتلې چې کاناډا ته لاړ شي له امریکا وغوونی ول شو په دغه اروپאי هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي عمل ته پناه وغواړي. د دې مخنیوي څنګه کوي څه طریقه دا ستاسو له اروپאי هیوادونو سره مترابطي دي ځکه چې کځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته زی او غو به عمل ته ساری کی دا ختاوان دي کنه.
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم. قوای هوایی هڅو چې بهر ته موږ یو دونه ضمانت اخو ضمانت یاته خپل اگر خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي الحمدلله دو کار ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او چې موږ یېږو د ځوانان هم نه تښتي. بل ډېر مهم چې د دې ځوانانو ته انګیزه ورکول دي. انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې سره کار کول تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي او دا مخکړه هم دی او دوه ښه نتیجه هم ورکړې ده. ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې ضمانت ورکړې چې د یار ته د دې د خپله کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړې چې دی باید ونه تښتي اگر چې دا یو څه
څومره سیمن سبان تاثیر ته ښودلی شي چې هغه تللی دي د افغانستان د هوایي ځواک او نور هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستې
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی لکه چک لکه امارات لکه هند په دو کې موږ نه لرو تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو په حدود 35 نفرو کې چې هغه هم بیرته یو دوه نیول شوي دي بیرته راغلي دي.
بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د افغانستان له ملي اردو سره د کورنیو چارو وزارت سره او له هوایي ځواک سره مرستې کوي. روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکوو ورسره مرستې کوو. دې نه څه معلومات راته راکولی شي پرمختګ څه پکې شوی دی؟ روسیه مسکو رښتیا هم مرستې کوي نه کوي؟
خدای وکړي چې د پخپله وعدو باندې دی وفادار پاتې شي. داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو بیا په عمل کې بیا نه وي.
په عمل کې هیڅ شی نشته.
په عمل کې بیا نه وي او دا کارونه روان دي. پرمختګ اته خبرې روانې دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایي کومک وکوي او دا خبرې په جریان کې دي. د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه رسېدلي.
ډېر هیوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو د امنیت په 2014 زیږیز کال په پای کې. تر هغې وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضع و هغه هم خرابه شوې ده. دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې هوایي ځواک باندې دا ماشونه تنخواګانې د هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کیږي کنه؟ تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایي ځواک مامورین چې دي د هغه ماشونه یا تنخواګانې اغیزمنې شوي دي؟ مراعات یې اغیزمن شوي دي؟
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه دی کړی په خاطر د دې باندې چې آلته ستاندارد ماشونه دي. حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل خصوصا هغه مالی هغه پرسونل چې پرواز کوي که انجینر دی که پیلوټ دی دغه ماشونه حتی اضافه شوي دي کم شوي نه دي. لاکن خوشبختانه په دا 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسي وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سر قماندان اعلی د قوای مسلح زیات توجه شوی ده. بیخي زیاته او د دین حمایت هم کړی دی. زیات توجه هم قوای هوایی ته کړی ده. پس په دې اساس باندې زه ویرشم چې د 1590 کا د قوای هوایی د پاره یو د لوشت او د انکشاف کار دی او د دې هر ځل په خاطر
او د دغه پسرلی چې پیل شوی دی اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي. د دې تیارۍ لړۍ تیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي مرګ ژوبله شوې ده د هغې څه راته ویلی شي څومره به کموي؟ یا به
تیر کال دیالس او چلو نوی کال دی آزمایش یو دی تجربه کال و یو دی پند کال و موږ دوغونه ډیر شانس د کل په دی کال کې لکه موږ و پیدلو چې دیالس او پنځه نوی کال ته باید آمادگی ونیسو او آمادگی هم نیوې د موږ هم دی اګه کوفتل په باش کې او هم دی ترانسپورت چې د 29 راغلی دی په باش کې موږ آمادگی نیوې د او په ټول افغانستان کې د شپې پروازو د شپې انداخت او د شپې پیلوټانو د وسولو په خاطر او د تیارو او هلیکوپټرو د مجهز کولو په خاطر باندې او د قرولو میدانو د ساتلو د امنیت په خاطر باندې موږ تجهیزونه نیولي دي او دا تجربه هم د څلور نوي کانونه اخیستې ده. دا ډېره یوه غني تجربه وه چې موږ ته یې رازده کړ چې موږ باید آمادګي ونیسو او تدابیر امنیتي ښه ونیسو ورته د دیالس او پنځه نوي کال
سمه ده. ډېره زیاته مننه د افغانستان د هوایي ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره خبره
وکړه. تاسو ته مننه کوم.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 وسوا شپته کیلو هرتز اوریدلې شي.